ما زګر څلور بجې سوی. السلام علیکم، زمل علي بشیر دا خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. تاسو د ازادي رادیو د بلیس یو ساعت خبرونه اوریدو ته رابولم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وای په راتلونکو څو ورځو کې به له طالبانو سره د سولې خبرې پیل سي. له افراطي اسلام پالو سره د مبارزې د څرنګوالي په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د یوې لیکنې جزئیات به هم د نورو موضوعاتو تر څنګ وڅېړو. خو تر هر څه مخکې خبرونه په نړیوالو خبرو کې به واورئ چې روسیا وایي ایران ته د 300 اس توغندیو پر ځای د الوتکې ضد 250 توغندیو د سیستم ورکولو وړاندیز کړی دی، او د اوکراین پوځ وایي د جګړې له لومړۍ کرښې به درنې وسلې پر شا نه کړي ځکه چې روس پلاوه بیلتون غوښتونکو اوربند بشپړ نه دی کړی. او تر هر څه مخکې کورني خبرونه اورو چې سید کمال شاه عارفی را اوروي.
پاسار کې د خبرونو سرچکه افغان چارواکي وایي چې پر اتلونکو څو ورځې کې بل طالبانو سره د سولې خبرې اپیل کړي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان له پاکستاني چارواکو غوښتي چې په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو سره له زور ساتي کار وانخلي. او د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د بدخشان د تګاب ولسوالۍ څخه د وسلوال طالبانو د ایستلو په هدف فایل شوي عملیات پای ته ورسېدل. د خبرونو تفصیل. د افغان حکومت اجرایی رئیس وای چې په راتلونکو څو ورځو کې به له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. عبدالله عبدالله نن دا خبرې د وزیرانو شورا په غونډه کې وکړې او ویل چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د تیرو دیرلس کلونو لاسته راوړنې له منځه نه ځي.
یو د سولې مذاکرات چې انشاءالله په دا نږدې ورځو کې شروع کیږي، خلوطنوالو ته یو ځل بیا دا داد ورکوو چې د سولې مذاکرات د افغانستان د خیر او صلاح په خاطر انشاءالله مخته یول شي.
ښاغلی عبدالله ویل چې امریکا هم د سولې د مذاکرات لپاره رضایت ښودلی چې له دې مسلې څخه افغان حکومت هم تود هرکلی کړی دی. د افغانستان د سولې د عالي شورا له دې څخه وړاندې هم له طالبانو سره د سولې د مذاکرات لپاره چمتووالی ښودلی دی. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان له پاکستاني چارواکو غوښتي چې په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو سره له زور زیاتی کار وانخلي. د سازمان په یو راپور کې د دې هیواد له حکومت څخه غوښتي چې خپل سیمیز مسولین د افغان کډوالو د اسنادو او اقامه په برخه کې له زورونې څخه راوګرځوي. د بشری حقوقو سازمان په دې راپور کې ویلي چې پاکستاني پولیس غواړي په فشار او زور سره افغان کډوال د پاکستان پرېښودلو ته اړ کړي. که څه هم د کډوال په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې ویلي و چې افغانستان، پاکستان او د دې سازمان ترمنځ د سوي توافق لمخه هغه افغان کډوال چې هستوګنی اسناد او اقامه ولري د 2015 میلادي کال تر پای هلته د وسیدو اجازه لري. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د بدخشان د تګاب ولسوالۍ څخه د وسلوال طالبانو د ایستلو په هدف فایل شوي عملیات پای ته ورسېدل. د کورنۍ چارو وزارت څخه په خبر سوي اعلامیه کې ویل شوي چې په دې عملیاتو کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي، نه تنه ټپیان او یو ولس نور نیول شوي دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د دې عملیات پر مهال یو اندازه سپکې او درنې وسلې هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. اعلامیه زیاتوي چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی رسېدلی. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. او د شوزو یو شمیر فعالانو نن په کابل کې د یو مظاهره پترس کې لافان حکومت څخه وغوښتل چې پر شوزو د جنسي تیری عاملین دی اعدام کړي. یادې میرمنې چې شمیرې لسګونو تن ته رسېده نن د سترې محکمې مخې ته راټولې شوې او پر شوزو د جنسي تیری کوونکو عاملینو ته د علني محکمې غوښتنه کوله. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وایي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن د دوهم ځل لپاره سره وکتل او د تهران د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړې. د دوه خبرو هدف تر هغه ضرب الاجل مخکې د دواړو لورو ترمنځ د واټن کمول دي چې ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه باید یوه موافقه ترلاسه کړي. په دوه خبرو کې چې نن په جنیوا کې ترسره شو، د امریکا د انرژي وزیر ارنس مونیز او د ایران د اټومي خبرو ستر مرکچي علي اکبر صالحي هم ګډون کړی و. کیری پرون هم په جنیوا کې له ظریف سره وکتل. دواړو لورو دوه ساعته خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شنبې پر ورځ ویل که ایران هغه معامله چې له مخې د اټومي وسلو د نه جوړولو ژمنه کوي لاسلیک نه کړي، نو ولسمشر براک اوباما چمتو دی چې له خبرو ووځي. روسیا وای ایران ته د اس 300 توغندیو پر ځای د الوتکې زد 2500 توغندیو د سیستم دی ورکولو وړاندیز کړی دی. د اس 300 توغندیو پر سر دواړه هیوادونه له 15 کلونو راهیسې اختلاف لري. د روسیې د دولتي کمپنۍ روستیتس مشر سرګی چمزیویف نن خبر اعلان ته وویل چې ایران پر دغه وړاندیز غور کوي او تر اوسه پریکړه نه ده کړې. روسیې په 2001 کال موافقه کړې وه چې ایران ته به د کش پر مختللې اس 300 سیستم ورکوي چې دې مسلې په اسرائیل او امریکا کې اندېښنې راپورته کړې وې. په 2010 میلادي کال د روسیې پخواني ولسمشر دیمیتری میدویدف وروسته له هغې دغه قرارداد لغوه کړ چې روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له نورو غړو سره پر ایران د اټومي پروګرام په خاطر د وسلو د نه پلورلو له بندیزونو سره یوځای شوه. ایران دغه دعوه نړیوالې محکمې ته وړاندې کړې او غواړي چې روسیه باید د کړي قرارداد درناوی وکړي یا هم تاوان ورکړي. د اوکراین په وزوی د جګړې لومړی کرخه باید درنی وسلې په شان کړی ځکه روس په لوي بیلتون غوښتونکو اوربن بشپړ نه دی مراد کړی. د هغې موافقې له مخې چې د جرمني او فرانسې د مشرانو په منځګړیتوب ترلاسه شوې د اوکراین حکومتي ځواکونو او یاغي وسلوالو باید د فبروري په 15 اوربن ټینګ کړی او وروسته په څه کم دو ورځو کې د درنې وسلې په شا کړی وای چې په نتیجه کې به یې لږ تر لږه 10 کیلومتره پراخ یو امنیتي زون رامنځته کاوه. د اوکراین د پوځ ویان اناتولي ستلماخ نن وویل که څه هم په وروستیو ورځو کې وروسته له هغې چې بیلتون پالو ځواکونو پر ستراتیژیکي ښار د بالسیپ خپله ولکه ټینګه کړې د جګړو شدت کم شوی خو یاغي وسلوالو بیا هم تر تیره شپه پر حکومتي ځواکونو دوه ځلې حملې وکړې. د اوکراین د پوځ ویان زیاته کړه اوکراین به هله درنې وسلې ولېږدوي چې دښمن زموږ پر سنګرونو حملې بندې کړي. د ګورجستان ولسمشر ګورګي مرګویلاشویلی د اوکراین ولسمشر پترو پروشنکو ته ګورجستان ته د ورتلو بلنه ورکړې ده. د ګورجستان د جمهوری ریاست ادارې نو ویل چې مرګویلاشویلی پرون په کیف کې له پروشنکو سره خبرې وکړې. مرګویلاشویلی د هغه لارون یو ګډونوالو چې پرون په کیف کې د اروپا په لور وژل شو مظاهره کوونکو یا ته درناوی په مناسبت ترسره شو او په کې د اروپایي اتحادیې یو شمېر مشرانو ګډون کړی وو. تیرونه د ګورجستان د لوی څارنوالۍ دفتر وویل چې په رسمي توګه له اوکراین څخه تنه کړی چې پخوانی ولسمشر میخائیل ساکاشویلی او پخوانی د عدلی وزیر زوراب ادیشویلی وروسپاری دوړ مشران په جنایي جرمونو تورن دي. هغه مسله چې د ګرجستان د حسینی حکومت انتقاد کوونکې سیاسي انګیزه بولی. بیردمن یا الوتونکی سړی فلم د 2015 کال د اوسکار څلور جایزې وګټلې. دا یو کومیډي فلم دی چې مکسیکوي ډایرکټر الینار دوجی ایناریوتو جوړ کړی دی. هغه د اوسکار د تر ټولو غوره ډایرکټر جایزه وګټله. د تیوري آف ایوریثینګ د فلم لوبغاړي ایډی ریدمان د تر ټولو غوره نارینه لوبغاړو جایزه خپل کړه. جولیان مور هم په ستیل الایس فلم کې د خپل رول په خاطر د اوسکار د تر ټولو غوره خزینه لوبغاړي جایزه خپل کړه. د اوسکار د جوایزو د ویشلو په واتیاوم فستیوال کې پولندي ایډا فلم د غوره بهرنی فلم جایزه وګټله. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه او اوس هم پام وکړئ د افغانستان د څو خبرونو د هوا د حالاتو اټکل ته.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو دوه ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لوی ښارونو د هوا حالات سانتیګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه یوولس ټیټه منفي اووه اسمان وریځ. غزنی د تودوخې لوړه درجه یوولس ټیټه یوه اسمان وریځ. بامیان د تودوخې لوړه درجه یوولس ټیټه دوه اسمان وریځ. ګردیز د تودوخې لوړه درجه یوولس ټیټه یوه اسمان وریځ. هرات د تودوخې لوړه درجه دوه ټیټه منفي درې اورشت. کندهار د تودوخې لوړه درجه اتلس ټیټه دوه اسمان وریاز. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه و ټیټه یوه اسمان وریاز. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه دورویشت ټیټه یوه لس اسمان وریاز.
د ازادي رادیو ماشومان خبري مجله اوري. د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. د حکومت اجرائیه مشر عبدالله عبدالله وای لوسلوانو مخالفینو سره د سولې خبرې به ډیر ژر پیل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خپل نوې لیکنه کې له اسلام پالو افراطي ډلو سره د مبارزې په څرنګوالي خپل نظر څرګند کړي. د کیری د لیکنې او د لویدیز او افراطي اسلام ترمنځ د رواني مبارزې په اړه یو تحلیلي مرکه لرو.
نور باید د هغو لارو او ګودرو مخه بند شي چې غرب اسلامی نړۍ د خپل اهداف د پاره یو د بل پر ضد کاری.
د بشری حقوقو د څار ټولنې په پاکستان کې د ډیره افغان کډوالو د ځورولو او په زور خپل هیواد ته د ستنولو په اړه اندیښنه ښودلې ده. په یو بل راپور کې به واورئ چې د کندهار محکمې په قتل یو تورن کس ته د اوږده حبس سزا واوروله. تورن تر پایه خپله دفاع کوله.
د خور د مور د ماینې د ستاسې ناموس شنځل یې کول، هغه ته هم بس لاس واچوئ، بس ما د دغه د وجه بس په چاکو والي.
د یو کلي زر ژغونه د رادیوي ډرامې یوه نوې برخه او نیمه نړۍ اونیز پروګرام هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې خپرو. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به له طالبانو سره د سولې خبرې پیل سي. ښاغلی عبدالله دغه څرګندونې نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وکړې. نوموړي په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په اړه هم خبرې وکړې چې جزئیات یې له قسیم سولمل څخه اورو.
وروسته له دې چې ولسمشر محمد اشرف غنی له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پرمختګ خبر وکړه، د حکومت اجرایی رئیس وایي دغه خبرې به په راتلونکو څو ورځو کې پیل سي. عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې د وینا پر مهال د څو کلونو لاسته راوړنو د ضایع کېدو په اړه اندېښنې ناسمې وبللې او وی ویل چې په دغو مذاکراتو کې به هیڅ ډول معامله ونه سي. ښاغلی عبدالله دغه راز ویل چې د سولې له مذاکراتو سره سم به افغان حکومت د هیواد د امنیتي ځواکونو ملاتړ او پیاوړتیا ته هم دوام ورکړي.
انشاءالله امیدوار استیم کې بامی موقفی تازه کې گرفته شده زمینی آغاز
ان شاء الله لمنیو چې لدی نوی درې سره بعد مذاکرات او د پیل او دوام زمينه چې نتیجې په افغانستان کې وسرته سري سولوي پیل شي. ولسمشر محمد اشرف غنی یو موږ هم امنیتي ځواکونو ته ډاډ ورکړی چې د سولې له هڅو سره سره د امنیتي ځواکونو پیاوړتیا او ملاتړ زموږ دند ده او په دې برخه کې به هیڅ کله او په هیڅ پړاو کې ځنډ ونه شي.
هیڅ وخت او در هیڅ مرحله تعلل صورت نخواهد گرفت.
تر دې یو ورځ مخکې هم د سولې د عالي شورا یو چارواکي له ازادي رډیو سره په خبرو کې د غو تیاریو او اجنډا له جوړولو خبره کړې و چې ممکن لمخې طالبانو ته په حکومت کې یو لړ انتخابونه وړاندې سي. راپورونه وایي د افغان حکومت یو پلاوی به راتلونکي میلادي میاشت له طالبانو سره وویني او دواړه لوري به د سولې د خبرو د دوام پر اجنډا هم وژغیږي. که څه هم د دې خبرو دقیقه نیټه او ځای نه دي مشخص سوي، خو په ځینو راپورونو کې د قطر، دوبۍ او چین یادونه سوې ده. په همدې حال کې مدني فعالان له طالبانو سره د سولې خبرو ته خوشبینه دي، خو خبرداری ورکوي چې حکومت باید په دغو مذاکراتو کې له احتیاطه کار واخلي. د افغانستان د مدني ټولنو د مجتمع رئیس عزیز رفیع ټینګار کوي چې د سولې په مذاکراتو کې باید حکومت داسې تېروتنه ونه کړي چې جبرانول یې ناممکنه وي.
کله چې د اساسي قانون لاسته راوړنو، د ښځو او بشري حقونو او ډیموکراسۍ بحث وي، نور نو موږ په دې مسله کې کومه ستونزه نه وینو. هیڅ روغ عقل نشي کولی د سولې او پخلاینې پر وړاندې ودرېږي.
طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره په راتلونکو ورځو کې د سولې د خبرو د پیلولو په اړه څه نه دي ویلي. که څه هم جمهور رئیس د سولې د مذاکراتو د اجنډا په اړه څه ویل له وخته مخکې بولي، خو د سولې عالي شورا وایي چې د طالبانو لوري د جګړې پای ته رسول، په سیاسي قدرت کې هغوی ته ونډه ورکول او په مدني بنسټونو کې د هغوی حضور به د سولې په مذاکراتو کې د حکومت د اجنډا یوه برخه وي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي له تاوتریخوالي ډک افراطیت د ټولې نړۍ په ځانګړې توګه د مسلمانانو په وړاندې یو ستر ګواښ دی. کیری په یوه مقاله کې لیکلي چې د دې ګواښ په وړاندې باید په اوږدمهاله توګه پراخو پوځي امکاناتو ته کار وسي. اسدالله الدین د جان کیری دا مقاله لوستی او غټ ټکیره اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې له تاوتریخوالي ډک افراطیت د یوې شتمې پیړۍ په وړاندې یو جدي ګواښ دی او په ګډه یې باید په وړاندې مبارزه وشي. جان کیری په یوه تفصیلي مقاله کې لیکلي چې په نړۍ کې موجوده تاوتریخوالی چې قربانیان یې تر ډېره مسلمانان دي، دینی توجیه نه لري. په دې مقاله کې راغلي چې د نړۍ هیوادونه باید تروریستانو ته وښيي چې د دوی فعالیتونه دوی نه سره ویشي، بلکې برعکس متحد کوي. جان کیری ویلي چې دوی د افراطیت په وړاندې د مبارزې لپاره د یو نړیوال مشارکت د جوړېدو په حال کې دي او د ملګرو ملتونو په راتلونکي عمومي غونډه کې به هم پر دې موضوع بحث وشي. کیری ویلي چې د تروریزم او افراطیت په وړاندې باید یوازې په مبارزه اکتفا ونه شي، بلکې د دې پدیدې مخنیوي ته هم باید هڅې وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د افراطیت د مخنیوي لپاره باید د تروریزم د ملاتړ سیمې په ګوته شي او په هماغو سیمو کې ځوانانو ته د کار فرصتونه برابر شي. جان کیری د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف په خې حکومت ولای هم ټینګار کړی او ویلي دي چې که خلک پوه شي چې حکومتونه لزان پرته ټولنې ته هم کار کوي، دا د تروریزم د مخنیوي ښه هڅه ده. له تروریزم او افراطیت څخه د مخنیوي په هدف جان کیری دا سپارښتنه هم کړې چې باید د تروریزم قربانیان وپیژندل شي او هغوی ته حکومت د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلی پورسوی کې د ایبولا ناروغي د مخنیوي لپاره یو غټه مبارزه پیل شوه چې ښه نتیجه یې هم ورکړه. د دې په خبره کې د تروریزم په وړاندې هم همداسې مبارزه وشي، نتیجه به یې ښه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د افراطیت په مخنیوي ټینګار کوي چې دا مهال هر ورځ افغانان د دې پدیدې قرباني کیږي. په تیرو 14 کلونو کې افغانان په یو او بل نوم په خپلو منځونو کې سره ولوېدل چې په دې توګه ګڼ شمېر کسان څوک د طالب، څوک د حکومت او بهرانیانو د پلوي او څوک د جاسوس پونوم ووژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ټولو هغو کسانو پر ضد باید اقدام وشي چې عامه نظم ګډوډوي، قانون نه مراعتوي او ټولنې ته سرخوګای جوړوي.
زموږ ژغ له ازادي راډیو اوري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په اړه مو خبري واورېدلې چې د ویلې دي چې له تاوتریخوالي ډک افراطیت د ټول نړۍ لپاره ګواښ دی. شغلی کری په خپل یو لیکنه کې ویلي چې په خپل ورستي مقاله کې ویلي چې دغه پدیدې تر ډیره له مسلمانانو قرباني اخستې ده. شغلی کری افراطیت او بنسټپالنه د رواني پیړۍ تر ټولو جدي ستونزه یاد کړې ده. د ازادي رادیو خبريال محمد قاسم سولمل د شغلی کری د ورستي مقاله په اړه د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز لمشر او کارپو غفور لیوال سره مرکه کړې او لومړی دا ورڅخه پوښتلې چې ولې اسلامي نړۍ تر ډیره له افراطیت سره مخامخ ده.
زغور په صراحت وایم چې د وسلوالو اسلامي افراطي ډلو څخه د غرب ګټه اخیستنه او پردوی پانګونه د دې ټولو لوی نړیوال سیاسي عامل دی. دوهم عامل دا دی چې له بده مرغه ډیر اسلامي هیوادونه له اقتصادي پلوه وروسته پاتې او محروم هیوادونه دي او تاسو پوهیږئ چې محرومیت او اقتصادي وروسته پاتې والی د هر ډول افراطیت تشدد او تاوتریخوالی باعث ګرځېدلی شي، لږ تر لږه هغه بستر او زمینه ورته برابر. دریمه مسله په خپل د اسلامي هیوادونو هغه ګڼ اختلافات دي چې په خپل منځونو کې همدا اوس افغانان تر ډیره بریده د اسلامي هیوادونو له لاسه په دغه اور کې سوځي.
د جنګری په مقاله کې دا موضوع هم راغلی ده چې دین څخه همیشه د وسیلې په توګه استفاده شوی ده، حال دا چې د اوسنۍ افراطیت یا بنسټپالنه چې ده دا هیڅ ډول دینی یا فرقي یا قومي اساس نه لري. نو تاسو فکر کوئ چې د دین څخه څنګه استفاده کیدای شي چې دا پدیده له منځه ولاړ شي؟ په دې ځای کې د اسلامي هیوادونو او خاصتا د دینی عالمانو په هنو رول څه کیدای شي؟
زه باور لرم چې اسلام له فلسفي پلوه، له فکری پلوه او له فرهنګي پلوه متشدد دین نه دی قطعا. له بده مرغه یو شمېر مشخص او ډلو څخه غرب تر ټولو لوی ابزاری استفاده
کوي،
دین څخه استفاده کوي په خپله ګټه او د دین په نامه د خپلو لویو ستراتیژیکو اهدافو لپاره ځینې ډلې او حتی ځینې هیوادونه جنګ کوي.
نو دلته به هم خپل خپل پرشانه تکرار کوم چې د اسلامي پوهانو یا عالمانو رول څه دی؟ یعنی دوی څه ډول کولای شي په معاصر توګه پرته له دین څخه د افراطیت پر ضد باندې ګټه واخلي؟
په مجموع کې اسلامي نړۍ د بیا راویښېدنې یا رنسانس یو اثر ته ضرورت لري. له غرب سره د اسلامي نړۍ چلند باید تعریف شي، یعنی نور باید د هغو لارو او ګودرو مخه بند شي چې غرب اسلامی نړۍ د خپل اهداف د پاره یو د بل پر ضد کاری. دوه، د اسلامی نړۍ د اقتصادي او فرهنګي وده د پاره او د محرومیت د له منځه وړلو د پاره باید طرح او عمل رامنځته شي. دریه، هغه کوچنۍ سلیقې جغرافیایي او نظریاتی تفاوتونه چې د اسلامي نړۍ ترمنځ شته، دا باید د دوی د ټکر لامل نشي.
یو بل موضوع په غوړم د روسي پښتون په توګه او پښتون چې به شي حکومتداري څونه ګټور اوسېدلای شي د لپاره چې هغه زمينه او دیت برابر نه کړي چې بل اخره تولیزم سره راپورته کی دا څومره مهمه مسله ده.
ډیره مهمه پوښتنه ده. موږ له بده مرغه په خپل سیمه کې او په مجموع کې په اسلامي هیوادونو کې مستبد بد او مفسد حکومتونه درلودلي. مستبد او مفسد او بد حکومتونه اقتصادی فقر او روستاپاته ولا او محرومیت رامنځته کړي او دغه محرومیت د لویدیزو خلګرو د لپاره لار هواره کړي دا اسلامي نړۍ یو د بل سره جنگولي.
فکر کوي څومره په افغانستان کې د شیخ حکومتداري نه موجودیت په افغانستان کې د تروریسم او د افراطیت او بنسټ پالنې لپاره بستر او زمينه برابر کړي.
تر ټولو لوی عامل چې له بده مرغه په افغانستان کې افراطیت او تشدد ته لاره هواره کړله هغه د مسؤولو پاکو او ولسواکو حکومتونو نشته.
له ازادي راډیو سره په مرکه کې د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر ښاغلی غفور لیوال و.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا رادیو نه.
زموږ ژغ له ازادي راډیو اوري. د بشری حقوقو د څارنې ادارې یا هیومن رائټس واچ په پاکستان کې د دې هیواد د پولیسو او نورو امنیتي ادارو لخوا د افغان کډوالو د زورولو او په زور خپل هیواد ته د ستنولو په اړه اندیښنه ښودلې او له پاکستاني چارواکو یې غوښتل چې ژر تر ژره د افغان کډوالو د جبري شړلو لړۍ ودروي. د بشري حقوقو د څارنې د ادارې له پاکستاني چارواکو همداراز غوښتل چې په پېښور کې پر پوځي ښوونځي د پاکستاني طالبانو د ظلم او بربریت غچ دي له افغان کډوالو نه اخلي. په دې اړه نور تفصيل له پېښور څخه د زبی الله شفق پر راپور کې.
د بشری حقوقو د سارن ادارې یا هومن رائټس واچ په دې ورسته کې په پاکستان کې د افغان کډوالو په زورولو او په جبري شړلو اندېښنه خولې او پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې په دې هواد کې د مشت افغان کډوالو زورول او جبري شړل د جر تر جره بند کړي. دغه ادارې د اندېښنه تر غي ورسته خولې چې په دې ورسته کې په پاکستان کې مشت راجستر شوی افغان کډوال د دې هواد د پولیسو او نور امنیتي ادارو لخوا تر سخت فشار لاندې دي چې په ډول ډول هیلو بهانوي زوروي، رشوت ترې اخلي او انزندان ته اچوي. خو د بشری حقوقو د سارن ادارې د یک شنبه پرس په خبرې کړي لامیا کې د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو د زورولو او ویرولو لړۍ ودروي. اعلامیا د آسیا په څنګه کې د بشري حقوقو د سارنې ادارې د مرستيال فلم کاین په حواله لیکلي، د پاکستان حکومت اړ دی چې په دې هیواد کې د ټولو راجستر شو او غیر راجستر شو افغان کډوالو ژوند خوندي کړي او هغوی له زورولو او ویرولو وژغوري. په پاکستان کې د افغان کډوالو د زورولو لړۍ تر هغه وروسته تیزه شوې چې پاکستانی وسلوالو طالبانو د تیر کال د دسمبر په 14 نیټه په پیښور کې پر یو پوځي خونځي وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې نږدې 150 کسان وژل شول. تر دغه برید وروسته د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت اعلان وکړ چې افغان کډوال د ژر تر ژره له دې ایالت ووځي. همدا لامل و چې پولیسو او نور امنیتي ادارو د راجستر شو او غیر راجستر شو افغان کډوالو د نیولو او زورولو لړۍ پیل کړه چې تر دې دمه روانه ده. خو د بشری حقوقو د سارنې اداره وایي د پاکستان حکومت د په پېښور کې د طالبانو د ظلم او بربریت غچ له افغان کډوالو نه اخلي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په کابل کې یو شمیر مدني فعالانو په یو اعتراضي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي دوسیې د جدي تعقیب او عاملین دې په علني توګه محاکمه کړي. دوی چې د دوشنبه په ورځ د افغانستان د سترې محکمې مخې ته راټول شوي وو د عدالت غوښتنه یې کوله او ویل یې چې په تیره یوه میاشت کې له ښځو سره مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي اندېښمن دي. په دې اړه نور معلومات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
د مدني ټولنو لسګونو فعالانو د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې وغندلې او له حکومت یې وغوښتل چې د دې عاملین دې وپیژني، ودینیسي او په علني توګه دې محکمه کړي.
موږ متجاوزینو د ښکاره محکمې غوښتونکي یو.
مدني فعالانو د ملي وحدت پر حکومت انتقاد وکړ چې له ښځو سره د تاوتریخوالي د پیښو د عاملینو په محاکمه کې پاتې راغلی او د تاوتریخوالي د اکثرو دوسیو برخلیک نظرګندې. د اعتراضي غونډې ګډونوالي زهرا سپهر له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل چې له ښځو سره د تاوتریخوالي عاملین د معلوم او جدي چلندې ورسره وکړي.
خواست واضحه که نهادهای جامعه مدنی از دولت دارن که ما
مدنی ټولنی له دولت ته د عدالت غوښتنه کوي. هغه کسان چې له خزو سره تاوتریخوالی کوي باید په علنی ډول محاکمه شي، سو خلک په دې باوري شي چې عدالت پلی کیږي. له هغه پرته به موږ هر ورځ د تاوتریخوالی شاهدان وسو. د عدلي او قضایي ارګانونو پټه خوله پاتې کېدل د عاملینو د ملاتړ په معنا ده. د عدالت تامین د عدلي او قضایي ارګانونو دنده ده. یادې درې باید خپل وظیفه وپیژني.
مدني فعالان وای د خزو پر لواندې د تاوتریخوالی زیاتوالی او د دې قضایاو د تعقیب لپاره د قانون نه پلي کېدل عام افغانان اندېښمن کړي دي. د قانون نه پلي کېدل د مافیا د دود پراختیا په ټولنه کې د ښځو د حقونو په هکله د پوهې د کچې ټیټوالی، بېوزلي، وزګارتیا او بېسوادي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اصلي لاملونه دي. د مدني ټولنو فعالان وایي چې په تېره میاشت کې په هرات، بامیان، کندوز او تخار ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه لوړه شوې، خو په دې اړه یې ارقام وړاندې نه کړل. دوی وایي چې د افغانستان د بشري حقونو د راپور له مخې په 2014 میلادي کال کې له ښځو سره د تاوتریخوالي 4250 بېلابېلې پېښې ثبت شوې چې ناموسي وژنې، جنسي تېري، وهل او ډبول، اجباري او د ټیټ عمر ودونه پکې شامل دي. مدني فعالانو د دوشنبه په ورځ په خپل اعتراضي غونډه کې یو اومدیز پریکړه لیک هم ولوس چې د صحرایي او دودیزو محکمو د مخنیوي او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د توشی کېدو او مستقل کېدو غوښتنه پکې شوې وه. بلخوا د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي له ښځو سره د تاوتریخوالي دوسیې په جدي توګه څېړلې او د تاوتریخوالي عاملین یې په اشد مجازات او نورو بېلابېلو جزاو محکوم شوي دي. د دې ادارې ویان بصیر عزیزي ازادۍ راډیو ته وویل له هغه چا سره به سخت چلند وشي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په تور نیول شوي دي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ هر ډول موضوع د خشونت څارنوالۍ ته رسېږي، هغه باندې څېړنه کوي، بعد هغه د محکمې ته لیږل کېږي. یعنې دا خپله 9000 دوسیې چې زموږ په اندراج کې ثبت دی او اکثر موارد کې اشخاص افراد اعدام ته هم محکوم شوي دي، 10 کال، 15 کال، 10 کال پورې حبس ته دوی محکوم شوي دي. دا ټول یو لاسته راوړنه ده څارنوالۍ دپاره. او دا چې خشونت په افغانستان کې اضافه شوي دي، دا د څارنوالۍ او د عدلي قضایي ارګانونو وظیفه نه ده، موږ متعمین ته سزا ورکوو.
کارپوهان وایي افغان حکومت باید د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د عاملینو دوسیې تر جدي تعقیب لاندې ونیسي، که نه نو دغه پېښې به په راتلونکي کې لا زیاتې او د ښځو لپاره ټولنیز چاپېریال او شخصي حریم به نور هم ناامنه شي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د دې خبرونه په دوام کې د یو کلی زر غونه ډرامې یو نوې برخه او نیمه نړۍ اونیس پروګرام خبريږي او ریډو ته را سره اوسي. خو له هغه مخکې اورو چې د کندهار ابتدایي محکمې یو کس د قتل په تور په 14 کاله بند محکوم کړ. د قضایي پلاوي مشر په یو علني جلسه کې وویل چې په بند محکوم سوی کس د ځان سپینولو لپاره د استیناف محکمې غوښتنه کولای سي. د ازادي راډیو خبريال محمد صادق رښتینی له کندهار په راپور کې اورو.
په قتل تورن غلام فاروق پالنی محکمه کې وویل چې امیر محمد یې ځکه قتل کړی چې د کور ته ورغلی و، د بې عزتي یې کړی او پر دې د حملې نیت درلودی.
د خور د مور زماینې د ستاسو ناموس بیا مخبل ناموس حفاظت کوي نه کور د ژوند د ایمان خوندې دي شنزل یې کول هغه تم بس لاس وچوي بس ما دغه د وجه بس په چاکو والی مرمر سو وتی میدان کړه.
د وجل سی امیر محمد کورنۍ غړو د تورن غلام فاروق خبرې رات کړې او زیاته کړې چې د امیر محمد سره لومړی لفظی شخړه سوي او وروسته په چاکو سره وحال سوي او وجل سوي دی.
کاکا په دا وطن کې پښتنه وکړي پر دا کښنۍ د امیر محمد دوی سو د چا سره جنجال وکړي کښنۍ په چپلا خوې بدلاری وکړي سار چای به خور دکانه وتی راتي مخصن راتي
ریډي کور په شاک
کړ کور پر دا ولاړو
اغه څه دا په سری ځخ کړی دی بارو کچد ما پیدا کی دله ته ودرې انا دا د اخسي وو یم زمو د اخسي از ما خدای وو سغورزده یو د پوکران ته ځان سوال یو لور پوکران کی پروت دی دا کور راستل مر شي ما مریا ته راوځي رسیدلو د ما مریا ته راوستي.
د کندهار د شاري محکمې رئیس قاضي عبدالحلیم مسلم چې د قضایي پلاوي مشرۍ کول د قضیه د طرفینو د شواهد او ثبوتونو ورسته په قتل تورن غلام فاروق ته د 14 کاله بند سزا واورول. خو زیاته کړ چې تورن کس د ځان د سپیناوي لپاره د دوهمی استیناف محکمه غوښتنه کولای سي.
موږ د کندهار ولایت مرکز د ابتدایي شهري محکمې د جزیه دوام قضایي پلاوي په نننۍ قضایي ښکاره ناسته کې چې د قضیې د دواړو اړخونو په شتون کې چې د شرعي او قانوني اهلیت لرونکي دي د رایې په یووالي باندې داسې حکم وکړ چې ته غلام فاروق د عبدالحدي زوی د امیر محمد د وزیر محمد د زوی د قتل په قضیه کې د جزا قانون د 386 مادې د هدایت په اساس د نظارت او تقیف د اول نیټې یعنی لسم د لسمې د 1493 نیټې څخه په 16 کاله تنفیذي بند په جزا محکوم شوې. لو جلسې کس د وارثینو حق العبدي دعوا محفوظه ګڼل کېږي. دا حکم نهایي او قطعي نه دی ته کولی سي چې د باندې ستنه پوښتنه وکړي قضیې نه او حکم نه بذلک عليک.
د یادول ورد چې دوی ونې مخکې هم د ملي اردو دوه تنه سرتیري د دوو محصلانو د تښتولو په تور محاکمه سوي وه.
وخت 4:30 دی. غوږ ونیسئ د مهمو خبرونو ټیکو ته.
نوری اس نوریم او پاموکری د تو مهم خبرونو سره لیکونو ته. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس وای په نګدی راتلونکو کې بل طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. عبدالله د خبرې نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وکړي. ویل چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې بل تیر دیار لسو کلونو لاسته راوړنې له لاسه ونه وزي. ښځو د مدافع ټولنو یو شمېر غړو نن په کابل کې د یوې مظاهرې په ترڅ کې له افغان حکومت وغوښتل چې پر ښځو د جنسي تیری کوونکو د جنسي تیری عاملین د اعدام کړي. د هرات ولایت په زنجرجان ولسوالۍ کې د سخت باران له امله یو ماشوم مړ شوی او څو کورونه ویجاړ شوي. د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو 2 ورځو راهیسې په سیمه کې سخت باران ورېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن دوهم ځل لپاره سره وکتل او د تهران د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړې. روسیا وایي ایران ته د S-300 توغندیو پر ځای د الوتکې Z-2500 توغندیو د سیستم ورکولو وړاندیز کړی دی. د S-300 توغندیو پر سر دواړه هیوادونه له 5 کلونو راهیسې اختلاف لري. د اوکراین پوځ وایي د جګړې له لومړۍ کرښې په درنې وسلې په شان کړي ځکه روس پلوه بیلتون غوښتونکو اوربند بشپړ نه دی مراد کړی. د ګورجستان ولسمشر ګیورګي مرګویلاشویلی د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو ته ګورجستان ته د ورتلو بلنه ورکړې ده. په بنګلاديش کې د ډوبې شوې کښتۍ د مړو شمیر 15 تنو ته اوچت شو. او بیډمن یا الوتونکي سړی فلم د 2015 کال د اوسکار 4 جایزې وګټلې.
زموږ غلا ازادي رادیو اوري.
لآزادی راډیو خمو د دې محل ورستیو سپورتي خبرونو ته هر کله کوم. د 2015 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام لو په لړ کې نن انګلستان له سکاټلند د کرکټ ورځنی مسابقه په 190 منډو وګټله. لوبه انګلستان په لړ کې چې د اټو لوبغاړو په 22 سره سکاټلند ته 304 منډي هدف ورکړ. د سکاټلند ټولو لوبغاړو په داسې حال کې وسوځیدل چې واځي 104 اټیا منډي کړی و. پرون سهار وختي افغانستان د سریلانکا په وړاندې او جنوبي افریقا د هند په وړاندې ماتې وخوړه. افغانستان د پنځمې په ورځ له سکاټلند سره د سیالۍ ډګر ته راوځي. د افغانستان د MMI فدراسیون مسلمان وایي چې په راتلونکي چهارشنبه به د دغه لوبو دریم پړاو په کابل کې پیل شي. د دې فدراسیون مشر باز محمد مبارز ازادي راډیو ته وویل چې د لوبي د MMI په سب کې د غوړ لوبغاړو د ټاکلو لپاره کیږي. شاغلی مبارز یاته کړ په دغه لوبو کې به د کابل، کندوز، بلخ او بغلان ولایتونو څخه و جوړې ګډون وکړي او د لوبو په پای کې به غوړ لوبغاړي و ټاکل شي. د MMI لوبه د رسمي سپورتونو څخه جوړه یو حرفوي لوبه ده چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې دود شوې ده. او د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي چې د بودیجې د نور کول عمل د ډیرو فدراسیونونو کارونه لزم سره مخامخ شوی دي. د دغه فدراسیون د ولایتونو د همغږي مدیر عبدالصبور عزیزي ازادي راډیو دول د حکومت لخوا د کابینې معرفي کې ځان د نور ادارو ترڅنګ د ټولو ورزشي فدراسیونونو فعالیتونه ټکنی کړي دي. شاغلی عزیزي وایي چې واځي د فوتبال او کرکټ فدراسیونونو چې خپل وخت او ځان ته ځانګړي بودیجې لري اوس یې هم فعالیتونه روان دي. شاغلی عزیزي وایي کچيري د افغانستان د باسکټبال منتخب ټیم بودیجې ترلاسه کړي د ایران په مشهد ښار کې به په مسابقو کې ګډون وکړي. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو اوس په موکړه د یو کلی زر ژغونه د رادیوي ډرامې یو نوې برخه ته او ورپسې باندې منړی 19 پروګرام اوري.
یو کلی زر غاګونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. که غواړئ خپل نظرونه د یو کلی زر غږونه ډرامې په هکله موږ سره شریک کړئ، نو 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمیرې ته زنګ ووهئ او خپل غږیز پیامونه پرېږدئ. دا شمیره د خپرونې پای کې یو ځل بیا تکرارېږي. درنو اوریدونکو، د ډرامې په تیره برخه کې کله چې شفیقې خپل زوی اسلام ته د آشم خان د لور سره د کوژدې خبره یاده کړه، هغه سخت مخالفت وکړ. اوس راځئ واورو چې د اسلام پلار دلاور خان ولې او چاته غاښونه چیچي.
یار دلاور خانه، کور دی ودان، خو دومره مصرف ته څه ضرورت و؟ یوازې یوه ساده شوروا بس وه. دا وریجې، دا کوفتې، دا قورمې دیو ته څه اړتیا وه؟
نوشي جان هاشم خانه، ستا غوندې نازولي میلمه ته مې لا اوس هم کم مصرف کړی دی. ته ونیسه دا د لاندې غوښه در واخله، سږ کال مې دوه ښه چاق پسونه لال کړي، واخله.
اوهو، ښې چاغې غوښې دي. خو اوس مې هم ډېره ډوډۍ وخوړله، د وینې فشار هم لرم، ډاکټر له غوړو خوړو پرهیز کړی یم.
ښه نو دا مستې خو در واخله کنه، د ژمي مستې خو هسې هم خوږې. هاشم خانه،
دلاور خانه، هغه دې نه دی اورېدلي چې وایي که ډوډۍ د بل ده ګېډه خو دې خپله ده؟ نور نو بس ده، هر څه مې وخوړل، په ګېډه کې مې د یوې مړۍ ځای هم نه دی پاتې.
نوشي جان، دارو دې شه.
خیر وسي.
خو زه لا مړ نه یم. اسلامه، راشه دا جګ د اوبو نه راډکه ولکه. نه پوهېږم چې دا چېرته دی چې وای ورېد.
یوه پوښتنه مې کوله.
یوه نه، سل پوښتنه خو وکړه. هاشم خانه،
زوی دې نه ښکاري، نور کله به له میلمنو سره ډېر ښکته پورته کېده.
وله څه وایم، مخکې هم دلته و، رابه شي چې دا اصلا کمبخته ولې کوټې ته راغله. نهیم هم په خپل کار پسې تللی، دا څنګه کار وشو؟
عجیب سړی دلاور خانه، تازه شړومبې ایښي دي او ته د اوبو جګ غواړې.
څنګه پوه نه شوم هاشم خانه.
ته هغه د شړومبو ګیلاس راکړه ماته، ډوډۍ غوړه وه، شړومبې ورته ښې دي.
دا دی ښې تازه شړومبې دي.
هو، ما ته هم تازه ښکاره شوې.
نوشي جان، نوشي جان.
شکر الحمدلله.
کوم بل ګیلاس هم درکړم هاشم خانه؟
نه نه، خیر یوسي، بیخي بس ده، زه به هم درنه ځم. نور
کښېن هاشم خانه، څنګه دې بیړه شوه؟
هلته مې د یو بل تجار سره وعده کړې چې درځم، هلته باید ځان ور ورسوم. خاص ستا د زړه دپاره راغلم، کنه دې میلمستیا ته څه اړتیا وه؟
کښېن هاشم خانه، اسلم به اوس چای راوړي، نهیم به هم راشي.
فکر نه کوم دلاور خانه، اسلم زوی دې ما ته ډېر شرمناک ښکاره شو. څکه اڅ رانغی.
هو هو، یو څه شرمناک خو دی.
خدای دې در روزی کی وبخه چې سرخانه وارد یو زه زما.
الله دې وبخه هاشم خانه،
بس دعا به وکړو. امين.
دا اسلام خو بخیر رانغی، زه به د سر کورم.
خدای دې په رزق کې برکت واچو.
امين امين. لته سره هاشم خانه،
نړم درنه. خدای په امان.
خدای په امان. هر کله راشي.
دی ګلالۍ ولې دومره ناوخته کړه؟ هغه د راغله. شکر، ته ودرې چې د ګڼو نیالګیو شاته پټ شم. اوی کوچې ورک شه. ښه دی که نیالګي پاڼې نه لري، ګڼ خو دي، څوک مې نه ویني. دا ته راورسېده. ګلالۍ دلته ګوره، تا غږ مې ولې نه اوري؟ ګلالۍ
څوک یې؟
زه یم اسلام، د نیالګیو خواته وګوره، مخ ولې پټی؟
وای اسلام، ته دلته څه کوې؟ که مو څوک ویني بیا؟
نه مو ویني، بس یو دوې دقیقې د منګی په ځمکه کې ده. ځان داسې وښیه چې ستړی شوې او دمه کوې.
ښه، خو ستا دا ډول پټېدل مې نه خوښېږي، که مې ورور وویني اوبه مې وژني.
هیڅوک د چا د وژلو حق نه لري ګلالۍ. او رښتیا، پرون به له کوره یو ډله مېلمانه راووتل، هغوی څوک
و؟ وای ته چېرته وې چې ودلېدل؟
خبره زر کوه ګلالۍ.
هغه مې د ماما کورنۍ وه، په مرکه راغلې وه.
دا څه وایې؟
ریختیا وایم اخوی پا خواهم تو زلی را غلی و اخو پرون بیا
گورا چی تی و نمانی استاسو کورانی ورده چو ویل
امور می ورده ویل چی موگ با مشوره او کو
اوخ دایا دا چه روان دی زمان کور که مام دقا قم دی تو دیسی وکا گل علی چه
وی خدایا تا باشو خدای دا دی خوارا روان دی لکه چی ویلی دو
ورزا ورزا منگه تی درواخ لی ای گورا مداری اگا موگ چه رایی نکا کول وارو اسی تو که وقتی روال خونه دی
تا تم لرچل دیزه وی خدایا تو کم تم پرده وکی
یارا عجب قیمتی ده مخته دومره ډیره پیسې مې وړې وې دومره کې سودا ورباندې وشوه اوف یو خدا ژمی د خدای ورکی نه د واورې د لاسه سم تک کیږي نه د خلټو د لاسه هغه اسلم نه دی او هغه پخپله دی چې دلته څه کوي دا هلک ورغه خونه کوم یاران ورته وکړه رو به ګوري زه خوش ویلی دم زر زر رازه والا که لگام را وخلا
که داده درقلم پلارا
سلام علیکم پلارا
و علیکم سلام
پلارا سودا تا ولی راولا ما تا بودی ویلی وای او لسوالی نیدی راولا
سودا پرین اسلم ترا تا دووای چه دا احمد دوی کور خواه تا چنگ را غلوی
ای پلارا اسی پا کور که مدره پتنگ شوی وای دلتا چکری را واتم
چکر تا وقت باسی و ملمانو خواه تا نرازی
آقا
بس کلشا نور به مغزم خراب آوا اوی لرش آوز با میتا پمو جنو حاله بی
یا خدایا کمی پلار پوشی چسی دو گلاله دلی دورو پارا تا دیوال چا تا پرد بتم آوام و چه برا تا وای
والکا چند دزان سرخا گیگی جواب را که کنا اوز با مستا دلاسا خواه و حاله بی پمو جنو باندی
نه پلارا ایت خبرم نشتا
بور اصلا پدې ورځ کې سم نخاري بيزايه بيزايه مگر زه اوس نو ځوانه په خیر نو سبا به خیر سره کوژده درته کوو
سما دا خو پلاره زه کوژده مجده نه کوم
ولې دا شب خان د لور نه به کومه بله خنجلۍ پیدا کړي خو نوم لري د عزت خلک دي شتمن دي دومره نخرې مه کوه نو
خو پلاره زه
بس ډېرې خبرې مې نه خوښېږي اسې هم ستړی یم ته اوس در کښته شه نور خبری به په کور کې کو دا سودام در سره در واخله
شپلاره
نه پوهیږم چې دا هلک ولې زما د مغزو دښمن شوی
ښه توده ډوډۍ خو لاسته راغله
نه وچه ډوډۍ مه خوره مور دی جارشه د غرمې ښه خواړه شته لږ صبر شه تودېږي اوس مې تناره ته دیک کته که
مورې تر هغې چې غره ته توده یې زه به څو وچې مړۍ وخورم
زویا خو ګوره ځان په وچه ډوډۍ مه مړوه
ښه نه مړوه مورې خو د هغه بل دیک نه یو ټوټه غوښه راکه بس
وایي غوښه د هر چا خوښه خو د پیشو پسې زیړی دی
مورې ډېر وږی یم
ای زویا ماشوم نه یې ځوان شوې بله ورځ به دې واده وي پلار دې د کوژدې خبره څو ځله هاشم خان ته یاده کړې
مورې بیا دې د کوژدې خبره راواخیسته
وایي زویا ولې دې له ځانه لیونی جوړ کړی دا په تا څه وشو
مورې ته مه خفه کېږه زه م د خبرې حق لرم او که نه
هو خبره وکړه خو زویا نن دې پلار ستا له خاطره هاشم خان ته مېلمستیا کړې وه او ته له قصه بیخي له کوره باندې ووتې یو ځل کوټې ته مره نغلې پلار دې سخت درته غوسه و
او مورې لاره کې مې پلار ولیده ډېر راته په کار وه اوس لکه چې اودس کوي خو زه له قصد هاشم خان ته کوټې ته ورنغلم سپینه خبره درته کوم مورې زه د هاشم خان لور نه کوم
ولې زویه څه پېښوي خلک وایي ښه ښکلی او بهایا نجلۍ ده
وی به مورې تاسو ښځه ماته کوئ چې زما خوښه نه وي زه خلک څه کوم
اوس خو د پلار د هغې خلکو سره خبره هم کړې ده نو ته څوک غواړې
بس یوه به وینو مورې
وی خاورې مې په سر شوې پلار به دې څه وایي څوک ده د چا لور ده
درنو ځوانانو، څه فکر کوئ چې له قانون څخه خبرتیا به ستاسو سره د ژوند په ښه کولو کې څه مرسته وکړي؟ همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. شمیره یو ځل بیا وایم 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. همدارنګه تاسو کولای سئ د افغان بیسیم د 888 شمیرې له لارې وړیا لیکلي پیغامونه هم را واستوئ. په فیسبوک کې مو د یو کلی زر غږونه په نامه پیدا کولای شئ، او په ټویټر کې په انګلیسي تورو غږونه ولیکئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ. ستاسو د لیکلو او غږیزو پیغامونو په تمه.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی،
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلام. که یو کمخونه مور ماشوم زیږوي له کومو ستونزو سره مخ کیدای شي؟ په نجونو او میرمنو کې د کمخونی عوامل څه دي او څه باید وشي چې نجونې له کمخونی وژغورل شي؟ دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه اورو.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو غندل نشي کولای دا دستور ختم کړي، بلکې اړتیا ده چې د مخنیوي لپاره عملی کارونه پیل شي. دا غوښتنه د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانو او د ممتاز بیګم فرهنګي او ټولنیز بنسټ غړو تېره اونۍ په یوې خبري غونډه کې وکړه. دوی د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د راکمولو په هدف د اغیزناکو ګامونو د اخیستلو غوښتنه په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي راپورونه ډېر شوي دي. په کندهار کې خزینه فعالان له حکومت څخه غواړي چې د میرمنو لاسي صنایعو ته ځانګړی مارکیټ جوړ کړي او د هغوی د بیروزګارۍ غم دی وخوري. د کندهار د خزینه فعالانو په استازیتوب ډاکټر لیلا افاق د کندهار له مرستیال والي عبدالعلي شمسي څخه وغوښتل چې د ښځو د اقتصادي پرمختګ لپاره د ولایتي اداره خپله پاملرنه زیاته کړي. ښاغلي شمسي ژمنه وکړه چې د کندهار د صنعتي پارک په ګډون به په ځینو نورو ځایونو کې د خزینه کاریګرو لپاره د کار په پیدا کولو کې خوکړي او له ښاروالۍ سره به په ګډه د خزینه لاسي تولیداتو لپاره یو ځانګړی ځای مشخص کړي.
قدرمنو اوریدونکو، د وینې کموالی یا کمخونی یو داسې ناروغي ده چې ممکن ډېر نجونې او میرمنې پرې اخته شي. یو انجلۍ کیدای شي له ماشومتوب نه په کمخونی اخته وي، خو کله چې د بلوغ سن ته ورسیږي علایم یې رابرسیره کیږي. د کمخونه نجونو اکثره وخت فشار ټیټ وي، سر پرې ګرځي، حوصله یې کمه وي او د زړه تنګۍ احساس کوي. نو کورنیو په ځانګړې توګه میندو ته لازمه ده چې نجونو ته ډیره پاملرنه وکړي. د لوګر ولایت اوسیدونکي همیرا په وینا دا ډیره کم خونه ده، د کار حوصله نه لري او لاسونه یې رپیږي.
کم شمکی لرم او لاسونه مې رپیږي او سر مې دور خوري او تسل مې دي. خو کسل مې یم، کار ته مې زړه نه کیږي ځکه چې توانایی نه لرم. او ډاکټر ته مې تلم، ډاکټر ته مې مراجعه کړې او ځینې دا خونې راته کړې چې ورو ورو به انشاءالله عملي کوم او دا به تکلیف مې هم سم شي او د نورو کسانو څخه چې دغه تکلیف سره مخامخ دي هیله کوم چې لاړ شي دوی هم ډاکټر ته او ډاکټر لارښوونې ته غوږ ونیسي.
د وردګو اوسیدونکي زینب هم کم خونه ده. دا وایي ډیره ضعیفه یم، چې پورته کیږم په سترګو مې تیاره راځي، سر راباندې ګرځي او د کور کارونه سم نشم کولای.
ډیره ضعیفه یم او کمزوري مې ډیره ده. کم خونی ډاکټر ته چې ورشم د کم خونی ګولۍ او د شربتونه راکوي. بیا ډاکټر ته چې ورغلم هغه وویل چې ته کم خونی دې زیاته ده، نو بعضې دوایانې راکي، هغه زه اوس هم استفاده کوم. په سترګو به مې ډیره تیاره راتله او زړه کې به مې سیک نه و چې جامې به ومینځم یا ځای جارو وکړم. بس دې ماشوم ته یا دا راوړه، دا واخله، دا کېږده، دا هسې. کله به مې په دیواله باندې ځان تکیه کړله، بیا به کېناستم، یا به مې ښه به سمه شوم، بیا به
میرمن زینب زیاتوی وړه واده شوی وه او ماشومان هم ډیر زیږولي، نو ځکه کم خونه ده. دا وایي کله چې میوه او ترکاری وخورم بیا لږ خیم.
خو شکر دی په کور کې بر میوه دانه چې پیدا کېدله هغه ما خوړله، نو د هغې سره زه ډېره ښه شوم. لکه دا بعضې دوایانې چې ډاکټر صاحبانو راکړې وې هغه هم شوې. دا د کور آب دانه او داسې سوپ او بعضې سیزونه به مې چې وخوړل، نو د سبې شکر دی اته اولاده داسې چل دی چې زما په اولو ماشومانو کې ډېره ښه وم. پس دا نور ماشومانو کې نو هغو نه پس زما وجود ډېر ضعیفه کېده او داسې کم خونی به هم ډېر ورته پیدا کېدله. ضعیفه به م وم، د کور کارونو کې به هم ډېره سپاته وم، ماشومانو ته مې هم خیال نشوای کولای. نو داسې ډېر ماشومان خو چې وي ډېره کمخونی هم ورسره کېږي، ضعیفي هم ورسره ځي.
د کابل اوسیدونکي ارزو په وینا دا ډیره کم خونه ده. په میاشتنی عادت کې لګڼو ستونزو سره مخ وي او ډاکټرانو ورته ویلي چې دا ټول د کم خونې علت دی.
زه کم خونه یم، سر را باندې ګرځي، میاستینی عادت کې مې نس خوږېږي، فشار مې بیخي ټیټ سي. بیا ډاکټران راته وایي چې میاستینی عادت کې نس هم خوږېږي، دا مې کم خونې تاثیر ده. ته باید ښه تغذیه سي، ښه خوراکونه باید وکړې، وینه دې کمه ده، کار سم نسمه کولی، زوف را باندې راځي. ډاکټر ته دعوی لاندې ما
په سویډن کمیټه کې د مور او ماشوم د برخې ډاکټره سوریا یوسفزی وایي په نجونو کې کمخونی ځینې مشخص علتونه لري چې د هغې له وجې یوه نجلۍ کمخونه کیږي.
د وینې کموالی علت په ځوانو انجونو کې دوی کله چې په بلوغ رسیږي یا ځوانیږي، د ځوانۍ مرحلې ته رسیږي، دوی هر میاشت کې یو مقدار خونریزي لري چې دغه خونریزي سبب د دې کې چې دا خویندې باید کمخونی ته لاړ شي. د دې سبب دوی باید هر هفته کې یو تابلیت د آیرن واخلي چې تر څو شي کولی دغه ذخایر چې د دوی د وجود نه کمیږي، دا ذخایر بېرته دوی یاده کړي او هغه پوره شي. او همدارنګه د دې ځوانو انجونو تغذیه یا د غذا خوړلو حالت یا د هغوی دغه رژیم غذایی هم د دوی په کمخونی باندې تاثیر لري.
اغلی سوریا وایي که یوه کمخونه مور ماشومان زیږوي، نو په آینده کې به له ګڼو ستونزو سره مخ وي.
اوس چې یو نجلۍ پیغله ده، د پیغلتوب کې که دا کمخونه وي که نه، د دې د کمخونې یا د وینې کموالی اعاده نه شي یا بېرته برابر نه شي، یعنی هغه نارمل حد ته ونه رسېږي، کله چې دا واده کوي ډېرې ستونزو سره مخامخېږي. ځکه چې یو کم خپله مور چې کمخونه وي او د وینې کموالی ولري، هغه نشي کولی چې یو سالم ماشوم دنیا ته راوړي. او د دې ماشوم چې دنیا ته راځي دا به کمخونه وي. او بل علت بېدی چې هغه ماشوم به ډېر یو تنبل ماشوم وي، د عقلي د لنګانه د هغې تاخر عقلي ولری خه به مکتب نشي ولی، او پاینده کې به یو ښه موجود یو جامع ته نه وي. او همدارنګه بل ناخوالې مور ته دا دی که چېرې په خپله مور کمخونه وي د ولادت په وخت کې، که هغه ډېر په کم مقدار وینم ضایع کړي، دغه زیا چې مور د دې تحمل نه لري سبب د دې کېږي چې په خپله مور له منځه لاړ شي.
د کابل اوسیدونکي نجیبې په وینا خپلو لورګانو ته یې ښه خواړه ورکوي او ډاکټر ته یې هم بیایي. دا وایي زه په ځوانۍ کې ډېره کم خونه وم او نه غواړم چې لورګانې مې ما غوندې له مشکل سره مخ شي.
ځوانۍ کې ډېره کم خونه وم، ډېره مشکلاتو سره چې واده مې وکړ ډېره مشکلاتو سره مخامخ وم. اوس مې چې ماشومان دي، دوه لورګانې مې دي، هغه لورګانې مې ته مې ډېره توجه کوم. همیشه ډاکټر ته بیا ما دواګانې ورکوي او ښې تغذیه کوم. ممیز ورته سره ممیز ورته اخیستو، خرما ورته اخلم، وچې انځر ورته ورکوم. ټولې غذاګانې چې کمخونۍ ته ښې دي هغه زه ورکوم. ټولو مرګانو دا مسؤلیت ده چې خپلو لورګانو ته توجه وکړي. نن چې دی لورګانې دي، سبا ته میندې دي.
د عام روغتیا وزارت د تغذیه د برخې مشاور ډاکټر همایون لودین په وینا د عام روغتیا وزارت د کمخونی په اړه د وقایي او عامه پوهاوي په برخه کې یو لړ پروګرامونه لري.
عام روغتیا وزارت ډیره توجه وقایوي برخې ته چې وقایات مالجي څخه به تر ورزانه ده، نو باندې لازم ډیره توجه په وقایه باندې عامه پوهاوي دي چې موږ د ورقو په شکل یا د بروشر په شکل عام خلکو ته دا توصیه او دا لیکنه کو چې څنګه کولای شي کم خونی څخه ځان وساتي او د کم خونی اختلاطات او یا وروسته پایلې به سیوي کچې ته یو څوک ځان د کم خونی نه وساتي. نو همدې خاطر موږ لومړی کارم دا کړی چې د بروشر تلویزیونونو تلویزیون سپارت او د تلویزیونی او رادیو مراکو او د پروګرامونو له لارې عام خلکو ته معلومات ورکړي.
ډاکټر همایون لودین کم خوننجونو او میرمنو ته ځینې سپارښتنې کوي او وایي چې هر ورځ باید ډیر او رنگارنګ خواړه وخوري.
روزمره باید سبزی وخورل شي، حتمی نه ده چې ډیر زیات وخورل شي. ځینې کورنۍ ته ځمه مندي د اوسپري کمبو سره مخ دي، دغه زړه داتې چې ترش شي نه خوري، نو هغه ټوله ډوډۍ یا د سبو سره خوري او یا د بل تر حال کې سابه د هغه ټوله اړتیا نه پوره کوي. نو که چېرته همدغه لیمو په وریجو او لوګار واچوي، د وریجو او لوګار دي خوري، سابه دي نه خوري، بینګلي دي ځان ته نه خوري، دا فاصله دی نو خوري، فاصله بینګلی او نور سبزیجات دی وریجو کې سره شریک یا د لوګان سره به دی خوري، انرژي وته ورکی. زم په هر کور کې دا څومره شربتونه چې تقوی په دا غره کې شته کول کېشته، یعنی په دې معنی غذا، غذا بهترین شربت دی، بهترین سیروم دی، بهترین موقتی مواد دی. اکثر جنکیان خوراک په ډیر شوق نه کوي ځکه یا ډیر مصروفي دي او یا د کور نه خوراک شروع کیږي، دا سبا ته یو مشکل سره مخ کیږي.
خاکلی لودین وایی دوی د بالغنجونو لپاره یو پروګرام په نظر کې لري چې په هر هفته کې به انجونو ته د مکتب او کلینیکونو لارې د کمخونی یو ګولۍ ورکوي.
منګه دا بالغ او انجینر لپاره خوشبختانه نوی پروګرام لرو. هغه نوی پروګرام په دې معنی چې یو قسم تابلیټس دي د وسپنې د زمینی نور مواد لري، دا د څه شکل موږ ورکو چې مې د ستونزو سره مخ نشي، یعنی په هفته کې یو ځل چې خوري د ټولې هفتې ضرورت پوره کوي. چې هر هفته به دغه د وسپنې ګولې توزیع کیږي د مختلفو لارو د مکتبونو لارو نه د کلینیکونو لارو. عملا دا پروګرام اوسه پورې موږ شروع کړی نه دی، اما اوس موږ نوی پروتوکول جوړو نړۍ په کچه باندې دغه مشکل اومندل شو چې انجونی د دې مشکل سره مخ کیږي چې کمخونی سره عملا چې توزیع کیږي دا په ټوله افغانستان کې توزیع کیږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دویمه برخه کې پر دې غږیږو چې اکثره خلک بلې میرمنې ډاکټر ته نه بیایي او دا ورته شرم ښکاري. په دې نږدې ورځو کې د کندز په ولایت کې یو میرمن چې ناروغه وه خاوندې ملا ته وروستې وه او ملا هم په دې بهانه چې دا میرمن پیریان لري لاسونه یې ورته تړلي او دومره یې په لختو وهلي چې د اتو میاشتو ماشوم یې په نس کې مړ شوی دی. دا میرمن چې اوس په شفاخانه کې بستر ده خپله کیسه کوي.
پسر من رفتم من پرار چیز داد، من پخته داد و پیسه کم گرفت.
ملا تلارم بندونه او پخته را کرد و ایلی کم پیسی در نخلم. روسته لاسونه او پخیره تا وطرل دیره و هلم. ماشوم او ارچه می لاسه بر کرد.
ملا تو کف کرد خواه، ملا تو کف کرد. دست فیل خدا دست دادم، هرچی دست دادم چکم دیگه خواه دیگه.
د دینی عالم مولوی سید زاده په وینا کوي و میرمن ناروغه وي هیڅ شرعي ممانعت نشته او باید ډاکټر ته لاړ شي، او کملا ته هم زینو باید داسې شخص وي چې اسلامي معلومات ولري، او که یو څوک تومره یو انسان و هي چې بل اخره هغه مري دا د بیل مې نه خدا.
د یو شاته مریض پیدا کیږي کوشش دې وشي چې ډاکټر ته مراجعه وشي. ان شاء الله زه فکر کوم چې په دې کې به هیڅ څوک شک او تردید نه لري، ځکه چې تبم یو علم ده. خدای پاک موږ ته را دي ګل چې د جنو بعد موږ استفاده وکړو. او هغه علم چې هغه د خدای په خاطر او د الله جل جلاله د احکامو د پلي کولو په خاطر د مریضانو مداوا کوي په دې کې شک نشته. د بې علمۍ نه خطر د یو چا په وجود کې چې انسان ته دې حده پورې څوک ووهي چې هغه مرګ سره مخ شي یا د هغه معیوبه شي په خطر طریقه په اسلامي طریقه نه دا چې په داسې یو طریقه چې دغه د مرګ پای شي نو دا جواز نه لري.
د لوی سارنوالی ویان بصیر عزیزی په وینا د قانون لمخې هر ډول شکنجه جرم دی او دا موضوع موږ په دقیقه توګه څېړو.
دغه موضوع چې دغه شزه او دغه ملاتر منځ ته پیښه شوی ده افغانستان لوی سنوالی دا موضوع کاملا دقیقا تیری او دغه سی اشخاص مشمکمی ته معرفي کوو چې دایره هم خپل اولاد د لاس نه ورکړی ده دا یو جرم ده شکنجه خپل بل جرم ده او دغه موضوع چې یعنی یو عالم په نامه یا یو مولوی په نامه دا کار چې دی سر تر سره کړی ده یعنی په دغه دوسیه کې څو خبحات لري موږ د ټول خبحات سیرو او په نیایي کې دا د افغانستان د محاکمو صلاحیت دی چې څنګه مجازات دوی ته تاک
د انسان ژوند له ټولو هغو خبرو نه ډیر ارزښت لري چې موږ اهمیت ورکوو. نو یو ژوند باید د خرافاتو او ناوړه دودونو قرباني نکړو. ترنو اوریدونکو، که غواړئ موږ ته لیکونه راوستوي، په کابل کې د پوسټ باکس شمیره 4411، په هرات کې 40، مزار شریف کې 19، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا ښه چاره.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.